د مازیګر 15 بجې شو ورېدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خرنه خبري ګډه کې زما هارون باچا سلامونه ومني په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سمېزو موضوعاتو رپورټونه او همدارز د پاکستان او نړیوالو رسپانو د لیکنو مهم ټکی تاسو ته ورو خبرونه لنی سي اجمل او
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی په اسلام آباد کې د استنبول بهیر پنځم کانفرنس د تیاریانو لپاره غونډه روانه ده په مندوی جنسی کې نن د ماین په 14 کې د امن کمیټې درې غړي زخمیان شوي دي او د ایران د سپاهي پاسداران مشر په امریکا تور لګولې دي چې داعش ډلې ته د عراق د رمادي د نیولو اجازه ورکړې وه او اوسته خبرونه تفصیل نن په اسلام آباد کې د ایشیا زړه هیوادونو پنځم کانفرنس د تیاریانو لپاره غونډه روانه ده د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویاند قاضی خلیل الله نن مشال ریډیو ته وویل چې د خارجه چارو سیکرټر احساس چودھری او د افغانستان د خارجه چارو نائب وزیر حکمت خلیل کرزی په ګډه د دې غونډې مشري کوي د پاکستان د خارجه چارو وزارت یو چارواکي قادر یار خان په دې حقله مشال ریډیو ته وویل
غونډه شروع شوې ده او د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د دې پرانیسته وکړه دا وخت خارجه دفتر کې غونډه روانه ده کوم ملکونو ته چې موږ بلنه لیږلې وې د هغې ټولو نمایندگان په دې غونډه کې موجود دي
د ایشیا زړه هیوادونو کانفرنس چې د استنبول بهیر په نامه هم یادیږي په 2011 کال کې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د حالاتو او د هغې لپاره د سیمه ایز تفاهم په هکله شروع کړی و د پاکستان پنجاب صوبې په سیالکوټ ضلع کې نن د پولیسو وکیلانو ترمنځ نښته شوې چې پکې دوه وکیلان وژل شوي دي پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیالکوټ په ډسکا سیمه کې د پولیسو وکیلانو ترمنځ هغه وخت نښته وشوه کله چې پولیسو د تحصیل انتظامی سره په ګډه له ښاره تجاوزات لرې کول د پېښې وروسته د پاکستان په اکثرو برخو کې وکیلانو احتجاج کړی دی په مومند ایجنسی کې نن د ماین په 14 کې د امن کمیټې درې غړي زخمیان شوي دي د سیمې پولیټیکل انتظامی چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا پیښه د بڑا مومندو په ثابت تحصیل کې هغه مهال شوه کله چې د امن کمیټې دا غړي د زیارت ماربل یو ځای ته ورسېده د پیښې پلاله چا نه ده منلې نن د خیبر پختونخوا د سوابه په شامنصور سیمه کې د پاکستان فضائي ځواک یو تربیتي الوتکه غورځېدلې ده چې پکې دوه تنه ژوبل شوي دي د سوابه هسپتال د ډاکټرانو نن مشال ریډیو ته ویلي دي د ژوبل شوو پایلټانو روغتیايي حالت د ډاډ وړ دی په زابل کې ځانمرګي برید شوی دی چې پکې 15 تنه وژل شوی دي او تر شپېتو زیات زخمیان شوی دي د زابل د پولیسو مشر میرویس نورزی ویلی دی چې دا برید نن غرمه په کلات کې د ولایتي شورا په ودانۍ شوی دی نو مړی وایي چې وسلوالو چاودیدونکي مواد په یو ټرک کې ځای پر ځای کړي وو طالبانو د پیښې پړه منلې ده د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت وایي د راتلونکي ولدیاتي انتخاباتو په لړ کې د صوبې 8000 پولینګ سټېشنونه حساس ګرځول شوي دي د بلدیاتو وزیر عنایت الله پرین مشال ریډیو ته ویل د انتخاباتو د امنیت لپاره چټک امنیتي ګامونه په پام کې نیولې دي دی وایي
صوبایي حکومت د دې لپاره اف سي فرنټیر کانسټبلري د شانتي د بهر نه پولیس نه پیو غوښتلې صوبې نه بهر پولیس نه پری فوج ته ریکوست کړی دی او مختلف ټولو نه پریم چې دنه بالکل په ټولو پولیس سټېشنو باندې چې کوم حساس دي هغه ته لږ زیات توجه ورکړي
په خیبر پختونخوا کې د رواني میاشتې په 13 نیټه بلدیاتي انتخابات کیږي خبرونه د مشال ریډیو نوره د ایران یو رسپانه خبر ورکوي چې د هیواد د سپاهي پاسداران مشر په امریکا تور لګولې دي چې اسلامي دولت وسلوالي ډلې ته د عراق د رمادي د نیولو اجازه ورکړې وه دا راپور نن په جوان رسپانه کې لاغرست او مخې ته راغلی دی چې امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر د یوې مرکې پر مهال په عراقي ځواکونو تور لګولې و چې د جګړې کولو عزم نه لري جوان رسپانه چې د ایران انقلاب ساتونکو ته نږدې ګڼل کیږي د سپاهي پاسداران د قدس څانګې د مشر جنرال قاسم سلیمانی په حواله ویل شوی دی چې امریکا پر مادي کې د سخت دریځ ډلې داعش د پرمختګ د مخنیوي لپاره هیڅ نه دی کړی بلخوا د اشتن کارټر د بیان پړه د عراق د وزیر اعظم حیدر العبادی خبرګون هم مخې ته راغلی دی او وایي پر دې حیران دی چې اشتن کارټر ولې داسې بیان ورکړی دی، ځکه چې هغه خو د عراق ملاتړی دی. په عین حال کې عراقي ځواکونه چې د شی عملی شو د سنی قبایل ملاتړ ورته ترلاسه دی. وایي د داعش لخوا تیرونې نیول شوي زیاتره سیمې یې بیا نیولې دي او د رمادي اړخ ته پرمختګ کوي. امریکا لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د چین چارواکي وایي په تېره یو کال کې په ناارامه سینکیونګ صوبه کې 130 ترهګر ډلې ځپلې دي. د چین سرکاري خبري اژانس وایي د دې ترهګرو ډلو په ماتولو سربېره 112 مشکوکو کسانو چې په سینکیونګ صوبه کې پولیسو ته مطلوبو ځانونه تسلیم کړي دي. د سینکیونګ صوبې د آبادۍ زیاتره برخه ایغور دي او په دې وروستیو کلونو کې د شخړو حملو له امله په دې صوبه کې په سلګونه کسان وژل شوي هم دي. د جاپان د جیولوجیکل اداره وایي په ریکټر پیمانه د 5.6 درجې یوې سلسلې نن د ټوکیو ښار او شاوخوا سیمې لړزولې، خو د سونامي خبرداری نه دی ورکړل شوی. د زلزلې مرکز د ټوکیو شمال ختیځ ته سیمه وه چې له امله یې ودانۍ ولړزېدې او د څو شېبو لپاره ریلګاډي هم ودرول شو. د مرګ ژوبلې او مالي زیانونو په اړه په سمدستي توګه څه نه دي ویل شوي. په جاپان کې د نړۍ د بل هر یو هیواد په پرتله زیاتې زلزلې راځي. د 2011 کال مارچ میاشتې په 2011 د نړۍ تر ټولو سختې زلزلې د هیوادو ځپلو د سمندري طوفان یا سونامي له امله له 20,000 زیات کسان پکې وژل شو. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. او زموږ همکار ریاض موسی خیل تاسو ته د کرنسو بای او د موسم حال وړاندې کوي.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د بازې بهر ملکی کرنسو نرخونه څه په دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.3 روپۍ غستی کیږي او په 1.3 روپۍ 55 پیسې خرڅېږي. یو پونډ په 1.6 روپۍ او 1.6 روپۍ 45 پیسې، یو یورو په 1.42 روپۍ او 1.42 روپۍ 45 پیسې، د سعودي عرب ریال په 20.40 روپۍ او په 20.65 روپۍ، د متحده عرب اماراتو درهم په 38.45 روپۍ او 30.40 روپۍ، او یو افغانۍ په 1.08 روپۍ غستی کیږي او په 1.09 روپۍ خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به کوټه، پېښور او بنوکي اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 3 او کم 14، پېښور کې 8 او 21 او بنوکي به 1.02 درجه وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د آسیا زړه نومي کانفرنس پیل شوی چې د سیمې د یو شمېر هیوادونو چارواکي برخه پکې اخلي. د چارو یو شنون کې دغه غونډه د افغانستان او ټولې سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهمه بولي.
یو پرم نه او ترقی یافته افغانستان او دویم هدف هم په دې ټوله سیمه کې امن او ترقی ده.
بیګاش په بلوچستان په هب سیمه کې د پاکستان د ولسمشر پر زوی بمی برید شوی چې هغه ترې بچ وتلې، خو درې تنه ولسی وګړي پکې وژل شوي دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر وایي په صوبه کې د کېدونکو بلدیاتي ټاکنو لپاره یې ځانګړي امنیتي ګامونه په پام کې نیولي دي.
حکومت ایف سی دغه شان کې د بهر نه پولیس نه پیا وختلې په مختلف ډول نه پریم چې نه کړی دی.
او په قبایلی سیمه کرم ایجنسی کې پرون یو ادبي غونډه وشو چې ګډونوالو لیکوالانو ویل پښتنو وغوښتل چې د خپلې ژبې او کلتور د ودې په چارو کې برخه واخلي.
بنیاد ژبه ده او ثقافت ده. نو زه خپل ولس ته دا خواست کوم چې خپلې ژبې سره خپل ثقافت سره ځانونه وتړي.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. هیله دا اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی رپورٹ ترازو. نن په اسلام آباد کې د آسیا زړه نومي کانفرنس کې د افغانستان، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو لړپوړي حکومتي چارواکي برخه اخلي. د دغه غونډې مشري د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سیکرتر اعزاز احمد چودھری کوي. د سیمه ییزو چارو کتونکي دغه غونډه د افغانستان او سیمې د امن او ثبات لپاره ډېره د ارزښت وړ بولي. له اسلام آباد پر ریاض موسی خیل رپورټ ورو.
د خارجه دفتر ویان قاضی خلیل الله تر مخه د غونډې ګړه مشري د پاکستان خارجه سکتر اعزاز احمد چودري او د افغانستان نائب خارجه وزیر حکمت کرزی کوي. د دې په خبره غونډه کې د ګډون لپاره افغانستان او نورو دولس غړو ملکونو او شپاړس مرستیال ملکونو ته بلنې ورکړل شوې دي. دارنګ د دولس غیر سرکاري نړیوالو تنظیمونو نمائندگان هم غونډې ته رابلل شوې دي. مشال ریډیو سره خبرو کې د خارجه دفتر د مطبوعاتو د څانګې مشر قادر یار خان وینا وه.
غونډه شروع شوې ده او د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د دې پرانیسته وکړه. دا وخت خارجه دفتر کې غونډه روانه ده. کوم ملکونو ته چې موږ بلنه لیږلې وې د هغې ټولو نمائندگان په دې غونډه کې موجود دي.
مشال ریډیو چې کله د استنبول پروسې لړکې د اعلی چارواکو د غونډې په هکله اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې د لوړ پوړي چارواکي برکت الله رحمتي نه تپوسو کو نو دوی
د آسیا زلو پنځم وزارتی کانفرنس کم چې بعد روان کال په اخیره کې پاکستان کې کیږي او افغانستان به ورسره مرستیال چیرمین وي د هغې لړکې دا غونډه کیږي چې پکې د ټولو ممبر ملکونو او مرستیال ملکونو اعلی چارواکي ګډون کوي. د افغانستان لخوا د نائب وزیر خارجه حکمت کرزی په مشرۍ کې یو پلاوی د افغانستان نمائندګي کوي. دې غونډه کې د وزارتي کانفرنس په ایجنډا طریقې کار او د هغې په نتیجو غور کیږي. وزارتي کانفرنس به روان کال اخیره کې کیږي. امکان دی چې نومبر میاشت کې وشي.
د آسیا زړه یا هارت آف ایشیا کانفرنس د ضرورت او اهمیت په هکله مشال ریډیو سره خبرو کې د سیمه ایزو چارو کارپو او خبریال طاهر خان وینا وه چې د دې اهمیت اندازه د دینه لګي چې افغان ولسمشر اشرف غنی په خپله چین کې شوې غونډه کې ګډون کړی و. طاهر خان زیاتوي
دوه مهم اهداف دي، یو پرم نه او ترقی یافته افغانستان او بل د دې دویم هدف هم په دې ټوله سیمه کې امن او ترقی ده. او دا مهم ده چې په دې کې کوم هیوادونه دي بیا خاص کر ګاونډیان او دغه امیر سعودي عرب او متحده عرب امارات د دې په افغانستان کې رول ډیر زیات مهم په ماضي کې پاتې شوی دی. اوس یې هم ډیر زیات مهم رول دی او دې لپاره یو تیاری ذکر روان دی چې په افغانستان کې اوس نسبتا د سولې او دغه امیر ترقی زیات ضرورت دی.
د یادونه ده چې د آسیا زړه یا هارت آف ایشیا استنبول پروسې بنیاد په 2011 کال کې ایښودې شوې دی او دې کې د افغانستان، پاکستان، چین، ترکی، سعودي عرب او هندوستان په ګډون 14 مستقل غړي ملکونه شامل دي. دغه رنګ د امریکا، برتانیا او یورپی یونین په ګډون 14 ملکونه د دې ملاتړ کوي. ریاض موسی خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
د بلوچستان په هب سیمه کې بیګاش په پاکستانی ولسمشر ممنون حسین پر زوی سلمان بمی برج شوی چې هغه ترې بچ وتلې خو درې تنه ولسی بګړي پکې وجل شوی او د نوموړي د محافظانو په شمول تر 1500 نور پکې ژوبل شوی دی. د پاکستانی ولسمشر پر زوی د غبرې ذمہواری بلوچ لیبریشن آرمی نومې د بلوچستانو بیلتون غوښتون کې ډلې پر غاړه غستې ده. د کوټې پر د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر رپورټ لري.
د حبسیمې د پولیسو مشر بشیر بروهی چې نه غوښتل ږغ ثبت سي مشال راډیو ته وویل د بمې برید هدف د پاکستانی صدر زوی وو خو خپل سلمان پکې محفوظ پاتې سوی دی. بروهی زیاتوي په دې بمې برید کې د سلمان لږ تر لږه 15 محافظان هم ژوبل سوي دي. د حبسیمې د پولیسو په خبره چاودیدونکو توکي په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای سوی وو چې د ریموټ کنټرول په وسیله له یوې زورورې چاودنې سره وچاودل سو او د شاوخوا نږدو کورونو او دوکانونو ولې شیشه یې ماتې کړې دي. بلې خواته د دغه چاودنې مسؤلیت په کوټه کې ځای رسنیو ته بلوچ بیلتون غشتون کې وسلوالې ډلې بی ال ای یا بلوچ لیبریشن آرمی نومې قبول کړی او زیاتوي د برید هدف یې د پاکستانی صدر زوی وو. په بلوچستان صوبه کې له تیرې یوې لسیزې راهیسې د بی ال ای په شمول یو شمېر نورو بیلتون غشتونکو وسلوالو ډلو له پاکستانه د بیلېدو مبارزه پیل کړې او زیاتوي د دوی همدا وسلواله مبارزه به له پاکستانی ریاست څخه د بلوچستان تر بیلېدو پورې جاری وي. خو اسلام آباد بیا د دې وسلوالو ډلو تر شا د بهرني استخباراتو په خاصه توګه د هندي استخباراتو را لاس بولي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان وایي د هغو ټولو ډلو او خلکو پر ضد به حکومت قانوني کاروایی کوي چې په بلدیاتي انتخاباتو کې د میرمنو د رایې اچونې پر وړاندې خنډونه جوړوي. نوموړي مشال ریډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د رایې اچونې د مرکزونو د خوندیتوب لپاره حکومت کټولي ګامونه پورته کړي دي. زما همکار مجید بابر له عنایت الله خان سره مرکه کړې ده.
صوبایي حکومت دې ته تیار دی. دا حساسې چې ګرځولې د الیکشن کمیشن رپورټ شوی دی. د رپورټینګ هم زموږ ضلع انتظامیه کړی ده، ڈسٹرکٹ پولیس افسر کړی دی، ڈپٹی کمشنر کړی، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر کړی، چې کوم صوبایي حکومت ملازمین دي. دې کې هم لکه بیا کیټګرایزیشن دی، پولیس سټیشن ډېرې حساسې دي او ځینې لکه کمې حساسې دي، احتیاط هغه غواړي. صوبایي حکومت دې لپاره ایف سي دغه شانتې د بهر نه پولیس نه پرې غوښتلې، فوج ته هم ریکویسټ کړی دی او مختلف ټولو نه پرېم چې دا نو بالکل دې لپاره
تاسو باندې سیاسي ګوندونو یو الزام لګی چې د صوبایي حکومت ډیر وزیران خپل ریسورسز په دې الیکشن کې ورچي او داغه د پاره استعمالي. تاسو دې جواب کې سوای
نه غلطه خبره ده. زونګه چې کوم دی وخت کې فنډونه خرج کیږي نه، زونګه د 2014-15 سالونو ترقيتي پروګرام فنډونه دي. نوې سرکار مونږ نه ده کړی، مونږ زړه کارونه چې دینو هغه میچور شوی دی، هغه
بل عنایت صاحب د خزو د اوټونو باره کې په دیر کې یو مسله شوې وه چې خلکو ویل د خزو به اوټونو نه اچوي. په دې موجوده الیکشن کې بلدیاتي ټاکنو کې تاسو دا ممکنه کړې ده چې خزي په پراخ مټ اوټونه واچل؟
خزي د اوټونو نه بسوګ نه منع کوي، که چاته په زور منع کول دا وو خلاف به کاروي کیږي. البته خزي په زور د کورونو نه راځي کیږي، ځکه چې د قانون نشته چې انسان په زور باندې ته د ووټ باندې مجبور کړي.
او د دې په لړ کې چې کومې جرګې کیږي یا کوم مشران خپلو کې د ښځو فیصله کوي چې دی ووټ نه ورکوي،
جرګې زما په دې ضلع کې هیڅ قسم د جرګې نه ده شوې. چې جرګه کې حکومت ته پته لګي هغه جرګه هم غلط دی.
د خیبر پختونخوا د بلدیاتو له وزیر عنایت الله خان سره مو د مجید بابر مرکه اوریده. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وای په روانو بلدیاتي انتخاباتو کې د دوی ګوند هڅه کوي چې په زیات شمیر کې میرمنې خپلې رای استعمال کړي. نوموړی زیاتوي چې د دوی په ګوند کې دننه چا د میرمنو د رای ورکونې مخالفت وکړل او یا هم په دغه لار کې خنډونه ورته جوړ کړل. نو په خبره یې چې د داسې خلکو لپاره په عوامي نېشنل پارټۍ کې هیڅ ځای نشته. اسفندیار ولی خان دا خبرې تېره ورځ په پېښور کې د خپل ګوند یوې جلسې ته په وینا کې کولې. تفصیلي شبیر جان راکوي.
پېښور کې د خپل ګوند یوې جلسې ته د وینا په وخت د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي چې په دیر ضلع کې په پی کې 95 زمینی انتخاباتو کې زنانه ملي کولو په لړ کې د دوی ګوند پلټنې پیل کړې دي او راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو کې که د دوی د ګوند یو غړی هم زنانه د وټونو اچولو عمل نه منع کولو کې ککړ وموندل شو، نو دوی به د خپل ګوند څخه وباسي. د اسفندیار ولی خان د دغې پرېکړې په حق باندې د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میر افتخار حسین مشال لیډو ته صدارنګ وویل. نوموړی دا هم ویل چې دیر کې که دوی ته ثبوت ملو شو چې ګنې د دوی د پارټۍ غړو زنانه د وټون اچول نه منع کړی دي، نو په ضد به کاروای کولی شي. بلخوا راتلونکي په 13 مئی بلدیاتي انتخاباتو لپاره امیدواران د عوامي نېشنل ګوند دغه پریکړه ستایي. ولی په خیبر پښتونخوا کې او سماجي کارکون قمر ناسیم مشال لیړو ته وایي زیاتره سیاسي ګوندونو مشران بیان خور کړي خو ولې عمل درآمد پرې نه کړي. د پام وړ ده چې د اسفندیار ولی خان دا بیان په داسې وخت کې راغلی دی چې تېرو ورځو کې دیر پی کې 95 کې شوي زمینی انتخاباتو کې په جماعت اسلامي او عوامي نېشنل ګوند باندې تورونه دي چې دوی هغه ځای کې زبانی لوزنامه کړې وه چې ګنې زنانه وټرانه به وټونو اچولو ته نه پرېږدي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوردن کو په خیبر پختونخوا کې کلیوي خوارتلون کې بل دیتی انتخابات ته کاندید سړی خپل کمپاینونه چلوي، نو بل خوا دغه ټاکنو خزینه کاندیدان هم د خلکو د رای خپلولو لپاره هلې ځلې کوي. دا چې خزی کاندیدان ولې په ځای یا بل دیتی ټاکنو کې برخه اخلي او ځان ته کمپاینونه بیا څنګه کوي، دا بل اسلام آباد د رابعې اکرم خان پر رپورټ کې وورو.
په خیبر پختونخوا کې د کال 2015 مقامي انتخابات چې را روان خالی په ورس کې دونکې دي، صدا پاسه په شپږ نیم سره سیټونو به شاخوا او نیم سره سرانه برخه اخلي. د سرانه چې د خیبر پختونخوا هر ضلع سره تعلق لري، د نارینه په شان خپل کامیابۍ لپاره انتخابي مهم روان کړی دی او د ووټ اخیستو لپاره کور په کور کمپاین چلوي. هم په دې کې یوه زنانه لیلا هم ده چې ملکن ایجنسی سره تعلق لري او شپاړسم پاس د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې هغه سیاست ته ځکه راتلل غواړي چې د خپل سیمه د زنانو حق تر لاسه کړي.
کینځارونه می دی هغه زما سره سلور ونه تاون کوي، خو هغه یو لک شانتي ګریلو د غزنګ راغلي هغه لک خلاف کې هغه خلکو ته وای هم ډیر وټ مور کوي، خو خلک ورته وای او هغه داسې جنې ده چې هغه مونږ له شپې منډه وهلي باشعوره ده، تعلیم یافته ده او خاص کر مخلص ده.
کوزیر سره تعلق لرونکي شاهین بیگم چې د خپل مخصوص څوکۍ لپاره ولاړه ده، وای چې انتخابي کمپاین یې روان دي او هیله مند ده چې د دوی ګون به وګټي.
کمپاین زموږ لګیا دي چې لیږي موږ ډور ټو ډور ځو، بینر لګېدلې، ریلی لګیا دي کیږي، ښه ډېر ښه هغه دی. موږ میٹنگ کو پلاننگ کو دا غینې بیفور الیکشن پلاننگ داخلو سیشن داخلو او داخله کا ویر کو چې د خزی اوټ کاست کول ډېر زیات ضروری دي. تاسو براوزه یو خپل حق استعمالوي یو کس ځان له منتخب کوي.
د پېښور حسر خوانینه په اقلیتی چوکې بلا مقابله ضلع کونسلر منتخب شوی همیر یعقوب وایي چې سیاست ته راتلو وجهي د خپل کام لپاره د غی جایز حق غوښتل دي.
میرا مقصد تو یہ کہ
دا وایي زما مقصد خدا دی چې اول خپل په جنګلو جوړول او دویم دا چې زمونږ قوم کم چې شاته پاتې شوی دی هغه مخکې راوستل دي، او بل دا چې زمونږ د نوکریان لپاره کومه 15% د کوټه وي مونږ ته خو معلومه نه وي هغه کم ځای سي. نو زمونږ تعلیم یافته خلک چې هغه د نوکرو لپاره درخواست ورکوي نو ورته ویل کیږي چې مونږ سره ځای نشته، دا هم معلومه ول دي. نو مونږ خپل ځان جوړول دي، مخکې تلل دي، زمونږ هم پیژنګلو شته او مونږ هم پاکستانیان یو او ساسو برخه یو. د ذکر ده د پاکستان نورو صوبو په نسبت خیبر پختونخوا زنانو لپاره 30% کوټه مختص کړې ده. د پنجاب او سند صوبې په حکومتونو د زنانو د حقونو کارپوهانو لخوا د زنانو کوټه کمولو په اړه تنقید شوی وو او زور پرې ورکړی شوی وو چې دوی هم کم از کم 30% پورې کوټه وساتي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د پاکستان حکومت هر کال په بجټ کې د هغه واد کبالي او نیمه کبالي سیمو ته پرمختګ لپاره یو د پام وړ اندازه پیسې بلوي، خو کتون کې وایي چې دغه پیسې په سمه توګه نه لګول کیږي. دا چې حکومت په کلنی بجټ کې د یادو سیمو لپاره څومره پیسې بلوي او ورڅخه څومره لګول کیږي، پر دې موضوع له اسلام آباد د احمد الله رپورټ ورو.
د 2013-14 قامی بجټ چې مسلم لیگ نون په اقتدار کې د راتللو وروسته وړاندې کړو، د فاټا لپاره یې پکې 13 روپۍ بیا لیکړې. خو د یاد ګوند قامی اسمبلی غړي شابودین تر مخه چې فنډونه نه جاری کېدو له وجې نه صرف دغه 13 روپۍ بلکې په 2014-15 کال په بجټ کې د فاټا لپاره بیا لیکړې شوې 30 روپۍ هم خرچ نه کړې شوې او دغه ټولې پیسې واپس خزانې ته لاړې. مشال ریډیو چې کله د پخوانی او موجوده د قامی اسمبلو غړو په وړاندې دا پوښتنه کې خدا چې دا ترقیاتی بجټ د فاټا د اولس په خیر خیګړه خرچ نکړو، نو د اورګزی ایجنسی نه د قامی اسمبلی پخوانی غړی جواد حسین وای چې ترقیاتی فند ترلاسه کولو لپاره چې کوم طریقې کار جوړ کړی شوی دی نو هغه صحیح نه دی. هم د دې پوښتنې په جواب کې د پاکستان تحریک انصاف د نیم قبایلی سیمې یا اف آر نه د قامی اسمبلی غړی قیصر جمال وایي چې ټول فنډونه خو د فاټا سیکټریټ په لاس کې دي، موږ د هغوی د مرضۍ نه په غیر هیڅ نشو کولی.
شپږ سکولونه مو ایف آر کوارډ کې اچولي. نن ورځې پورې د هغې ورک آرډر نه دي شروع شوي. نو ما په میټینګ کې هم همدا خبره ورته مخې لکې خوا چې یو کال مخکې پیسې راغلي او نن پورې تاسو ورک آرډر نه دي شروع کړي، نو دې کې څوک ذمہوار ده؟
د دې منتخب غړو په وینا چې په ترقیاتي کارونو کې ورته د هرې ایجنسۍ پولیټیکل انتظامیه او فاټا سیکریټریټ لوی خنډ دی، او دغه وجه ده چې کله یې هم دا مخصوص کلیز بجټ په خپلو سیمو کې په پوره توګه خرچ نه کړی شو. مشال ریډیو چې کله د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د باجوړ ایجنسۍ نه منتخب د قامی اسمبلی غړي شهاب الدین نه تپوس وکړو چې په مرکز کې د ګوند د حکومت نه باوجود ولې د فاټا سیکریټریټ نه خپل فنډز نشي ترلاسه کولی، نو په جواب کې نوموړی وایي د خیبر پختونخوا پخوانی گورنر انجینئر شوکت اللہ چې تعلق د باجوړ ایجنسی سره دی او په تیر حکومت کې د قامی اسمبلی غړی هم وو، نه چې کله مشال ریډیو ته پوس وکړو چې د خپل گورنرۍ په موده کې یې واک اختیار د فاټا سیکریټریټ پر ځای د سیمو منتخب غړو ته ولې ورنکړو؟
بلوچستان کی چیتول پیسی ایم پی سور کی نو دا یو فل فلیج کار غواڑی او پورا توجہ غواڑی، افسوس سے بھائی بانے کا شکار کی گی نا.
د کال 2015 شپاړسم قامی بجٹ بعد راتلون کی میاشت په 15 منټ وړاندې کیږي. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا په میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره اداره یونیسف د پاکستان په اړه په خپل رپورټ کې وایي په هغه وخت کې ماشومان د کار روزګار په وخت کې مشکلات لري، دوی له ذهني او جسمانی مسلو سره مخامخېږي، او دا چې په پاکستان کې د ماشومانو د تحفظ لپاره قانون سازي او پر هغه عمل درآمد دا غرنګ چې لازمه ده نه کیږي. پر دې موضوع د فرخندې اسد رپورټ اورو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره کارکوونکو اداره یونیسف د پاکستان په اړه خپل یو رپورټ کې وایي د دغه هیواد قانون د ماشومانو تحفظ نه کوي. په دغه رپورټ کې راغلي سناسه 15 کال وړاندې پاکستان دا ویلي وو چې دوی به دغه هیواد په ماشومانو مزدوري کول ختموي، خو تر اوسه پورې په دغه څه عمل نه دی شوی. په پاکستان کې د ماشومانو د حالت په اړه په دې رپورټ کې دا ویل شوی دی چې دغه هیواد قانون د ماشومانو په تحفظ کولو کې پاتې راغلی دی او باید اسلام آباد په دې د ملګرو ملتونو سره کړې ژمنې سر ته ورسوي. په دې لړ کې د تیر پوځي ولسمشر جنرال پرویز مشرف په وخت کې په 2000 کال کې یو پالیسي جوړ کړل شوی و چې د دغه ملک به په ماشومانو مزدوري کول ختموي. دا چې په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره قانون سازي شوی او کنه، په جواب کې په اسلام آباد کې د ماشومانو د حقونو لپاره د کارکوونکو نړیوالې ادارې سیف دی چلډرن یو کارکوونکو ارشد محمود وایي
پټول دریو صوبو کې کم ځای کې نه ده شوی هغه بلوچستان دی. دې وخت کې د بلوچستان کې د ماشومانو د تحفظ په حواله سره قانون سازي نه شوی او دغه فیډرل قوانین نه لاګو دي. خو په صوبایي سطح باندې مثلا په خیبر پختونخوا کې د خیبر پختونخوا چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ 2010 کې کم دی، نو هغه راغلی دی. په سندھ کې سندھ چایلډ پروټیکشن ایکٹ 2011 راغلی دی، او د پختونخوا دا قانون چې دی نو دا دې وخت کې د ماشومانو د تحفظ په حواله سره زما په خیال د نورو صوبو په مقابله کې د ټولو نه بهتر قانون. خو اصل مسله چې دا هغه قوانینو باندې چاهے دا قوانین دي یا چې کوم دې نمخ کې کوم موجود وي فاکي څه کوم چې قوانین ساري عمل درآمد.
په 2009 کال کې د پاکستان حکومت بیا د ماشومانو لپاره د تعلیم یو پالیسی جوړ کړه چې ماشومان به کار نه کوي او ټولو ته به یو شان تعلیم ورکول کیږي. اوس ته اتلسم بدلون لاندې دا اختیار د صوبایي حکومتونو سره دی چې دوی څنګه د ماشومانو حقونه خوندي ساتي. د ماشومانو لپاره کارکوونکو ادارې سپارک د خیبر پختونخوا یو مشر جهانزیب خان بیا وایي په تیرو کلونو کې په پاکستان کې د مزدور کار ماشومان شمیر زیات شوی دی.
نن چې کله ماشوم په سکول کې نه ناغه په مختلفو ورکشاپونو کې بازار او کورونو کې هغه کار کول غواړي او کار کوي، نو دا واقعي دی چې لکه کوم هوایو چې کوم د آی ایل او چې کوم انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن د دغه ریپورت ته ریپورت کې هغه دا وایي چې په ټوله دنیا کې په ټوله سیمه کې په ټوله نړۍ کې چې کوم د ماشومان مشکلات نه هغه کې کمی راغلی ده، او پاکستان واحد هغه ملک چې په کومه کې
ارشد محمود دا هم وای په پاکستان کې د ماشومان په اړه اوس هم قانون سازی پورا نه ده شوی او بیا په بلوچستان صوبه کې خود هغه مسلې ته هیڅ پام نه دی ورکړل شوی او نه د ماشومان نه د کار اخیستلو او یا د کار په دوران د دوی مشکلاتو ته څه پاملرنه شوې ده.
مشال ریڈیو دا
اور دن کو دا مشال ریڈیو دا پنزنی میں بجی کی دن کی دی دا انیسی اجمل نا لن خبرون اور
نن په اسلام آباد کې د ایشیا سره هیوادونو پنځم کانفرنس د تیاریانو لپاره غونډه روانه ده. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله نن مشال ریډیو ته ویلي چې د خارجه چارو سیکرټر اساس چودري او د افغانستان د خارجه چارو نائب وزیر حکمت خلیل کرزی په ګډه د دې غونډې مشري کوي. د پاکستان پنجاب صوبې په سیالکوټ ضلع کې نن د پولیسو او وکیلانو ترمنځ نښته شوې چې پکې دوه وکیلان وژل شوي دي. د پیښې وروسته د پاکستان په اکثرو برخو کې وکیلانو احتجاج کړی دی. په مومند ایجنسۍ کې نن د ماین په چاودنه کې د امن کمیټې درې غړي زخمیان شوي دي. د سیمې پولیټیکل چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي دا پیښه د بره مومندو په ساتي تحصیل کې هغه وخت شوه کله چې د امن کمیټې د غړي د زیارت ماربلو یو ځای ته ورسېدو. نن د سوابې په شاه منصور سیمه کې د پاکستان فضایي ځواک یوه تربیتي الوتکه غورځېدلې ده چې پکې دوه تنه ژوبل شوي دي. د سوابې هسپتال د ډاکټرانو نن مشال ریډیو ته ویلي د ژوبل شوو پایلټانو روغتیايي حالت ډاډ وړ دی. په زابل کې ځانمرګي برید شوي دي چې پکې 500 تنه وژل شوي دي او تر شپېتو زیات زخمیان شوي دي. د زابل د پولیسو مشر ویلي دي چې دا برید نن غرمه په کلات کې د ولایتي شورا په ودانۍ شوی دی. طالبانو د پیښې پړه منلې ده. د ایران یو ورځپاڼه خبر ورکوي چې د دغه هواد د سپاهي پاسداران مشر په امریکا تور لګولې چې اسلامي دولت وسله والی ډلې ته د عراق د رمادي د نیولو اجازه ورکړې وه. امریکا لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د چین چارواکي وایي په تېر یو کال کې په نارامه سینکیانګ صوبه کې 173,000 ډلې سفلې دي. د چین سرکاري خبرې ایجنسی وایي د 3,000 ډلو په ماتولو سربېره 212 مشکوکو کسانو چې په سینکیانګ صوبه کې پولیسو ته مطلوب ځانونه تسلیم کړي دي.
لن خبرونه مولانی سی اجمله واوریدل. اوس اوریدونکو د ځین پاکستاني او رسپانو د نننیو وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې لخپلې خبريالې رابی اکرم خان اورو.
مشرق رسپان خپل ادارې کې لیکي پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري منصوبې په اړه ټرو سیاسي ګوندونو سره مشاورت کول لپاره یو ځل بیا سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکړې کیږي. ادارې وایي دا د حکومت لخوا یو ښه اقدام دی. دا بلنه سیاسي ګوندونو ته ورکول پکار ده او ورته دومره موقع ورکول پکار ده چې هغه خپل موقف غور او فکر سره جوړ کړي. ادارې لیکي د اقتصادي راهداري منصوبه دومره د اهمیت وړ ده چې د سنجیدګۍ تقاضا کوي. باید چې په دې د نارو په ځای د دې په حقایقو خبرې وکړې شي. ادارې وایي د تحریک انصاف مشر عمران خان وایي چې حکومت اصلي منصوبه پټه کړې ده. دا شان د عوامي نېشنل ګوند اسفنیار ولی خان وایي چې منصوبه کې بدلون کیږي او د حکومت موقف دی چې منصوبه کې بدلون نه کیږي. ادارې وایي دا یو غټه منصوبه ده چې د ملک حکام ترقی ور سره تړل شوې ده او د ولسی نمائندو مطابق چې د دینه د ملک یو حصہ هم محرومه پاتې نشي. ادارې اخیری کې لیکي چې وایي چې دا راهداري به د بلوچستان نه تیریږي چرته چې حالات ناسازه دي. نو یو خو دا خطر ده او بل خو دا سیاسي اختلافات. نو داسې اتفاقي رائے سر پیدا کول پکار ده چې د منصوبې سرکار شروع کړی شي او د دې فائده ملک حکام ته ورسی. جنگ رسپان خپل ادارې کې لیکي سټیټ بینک آف پاکستان د روان مالی کال مالیاتي پالیسۍ اعلان کړی دی او د سود په شرح کې 1% کمواله راوستي دی. اوس په دا شرح 0% وي، مخکې 8% وه. ادارې لیکي د سود په شرح کې کموالی سره معاشي هلې ځلې سیوا کېدی شي، زیاتې کاروباري قرضې اخیستل کېدی شي، دې سره د روزګار نوې موقع پیدا کیږي او د ملک په مجموعي خوشحالۍ کې هم اضافه کیږي. ادارې زیاتوي په دې تناظر کې د اطمینان خبره ده چې روان کال د سود په شرح کې د دریم سر کمواله راغلی دی. ادارې ادارے پوینا د معیشت قوالی په اسبابو کې د حکومت معاشي حکمت عملی نه علاوه سازګار نړیوال حالات هم دي. ادارې لیکي وفاقي بجټ به د روان جون په میاشت کې وړاندې کیږي او د دینه یو څو ورځې مخکې د سود په شرکه کې کموالی دا اعلان ډیر اهم دی او دا امید کیږي چې د دې خاص رات بر روان مالی کال باندې هم وي. حکومتي بجټ سکیمونو کې خپل پیسې ساتونکي خلکو په آمدنۍ کې به د دینه کموالی راځي. باید چې حکومت د ریټایرډ او ضرورتمند خلکو مسله هم هوار کړي. ادارې اخیر کې لیکي حکومت له پکار ده چې داسې خلکو لپاره خصوصي سکیمونه معرفي کړي چې هغه د اسلامي تعلیماتو مطابق د خپل جایز آمدنۍ نه خپل ضرورت پوره کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستاني ډان ورځپاڼې یو لیکنه وايي په هغه هیواد کې د پوځي عدالتونو جوړېدل یوه لویه سیاسي مسله ده او دوام یې ښایي ستونزې جوړې کړي. بل پلو د متحده عربي اماراتو له دوبۍ څخه خبرېدونکي دی نېشنل اوپینین ورځپاڼې بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي تفاهم لیک په اړه یو لیکنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له اسرار عالم مومند اورو.
دان ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان سپریم کورټ په دوو پوښتنو کې راګیر دی. لومړۍ پوښتنه دا ده چې آیا کوم آئینی ترمیم کله د لمنځه تللی شي. دویمه پوښتنه دا ده چې آیا یوویشتم آئینی ترمیم چې د پوځي عدالتونو د جوړولو لپاره شوی و په جزوي توګه یا په مکمله توګه د ختمېدو په معیار پوره دی او که نه. په مقاله کې راغلی دی د پاکستان پارلمان د یاد آئینی ترمیم په منظورولو سره په دې هیواد کې موجوده عدالتي نظام او بشري حقونه له پامه وغورځول. خو دلته کې مسله دا ده چې د جرمونو د مخنیوي موجوده عدالتي نظام مؤثره نه دی او پکې اصلاحاتو ته اړتیا ده. خو خبره دا ده چې پارلمان کله هم د حکومت پام دې خبرې ته نه دی راګرځولی چې په عدالتي نظام کې موجودې نیمګړتیاوې ختمې کړي. په اداره کې راغلی دی کچري په عدالتي نظام کې اصلاحات نه کیږي نو جواز ته چې د یوویشتم آئینی ترمیم د لارې جوړ شوي پوځي عدالتونه تر 2018 کال وروسته هم دوام وکړي. بلخوا دی نېشنل ورځپاڼه لیکي افغان ولسمشر اشرف غني د څوکۍ سنبالولو سره سم واضحه او ښکاره تګلاره خپل کړې او د خپل پخواني افغان هم منصب حامد کرزي برعکس له پاکستان سره نږدې اړیکې غواړي او په دې لټه کې دی چې له دولت مخالف وسلوالو سره د سولې په خبرو کې د اسلام آباد ملاتړ ترلاسه کړي. په مقاله کې راغلي دي د محمد اشرف غني لپاره د خوشقسمتۍ خبره دا ده چې نوموړي پر داسې وخت د ولسمشرۍ څوکۍ سنبال کړي چې ښکاري پاکستان هغه وسلوال هم د لمنځه وړل غواړي چې د افغانستان د بې ثباته کولو هڅې کوي. په مقاله کې راغلي دي د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اړیکو په لار کې داسې کوم خنډونه نشته چې لری کېدی نشي او تر ټولو مهمه دا چې ښکاری امریکا، چین او روس هم غواړي چې پاکستان او افغانستان یو بل ته نږدې شي. خو د هر څه باوجود داسې ښکاري چې افغان حکومت له پاکستانه خوشحاله نه دی او هغه ځکه چې د طالبانو لخوا د سپرلي عملیاتو د غزیدو او د داعش وسلوالې ډلې لخوا د دړکو له وجې په محمد اشرف غني فشار مخ په زیاتېدو دی او د غني استازي چې د پاکستان په مرسته طالبانو ته د رسېدو هڅې کوي لا هم نه دي بریالي شوي. پوښتنه دا ده چې آیا د دې وجه د پاکستان د پوځ دو مخیزه پالیسي ده او که څنګه. د مقالې کونکي په خبره که څه هم افغان ولسمشر محمد اشرف غني غواړي چې د دولت مخالفه وسلوالو مشرانو ملا محمد عمر او جلال الدین حقانی ته رسایي وشي، خو دلته کې ستونزه دا ده چې نه خو دغه مشران او نه هم پاکستان په وړو وړو ډلو کې تقسیم شو وسلوالو ډلو باندې کنټرول لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایران د اټومي پروګرام یو لړپوړی مرکچی اعلان کړی چې هیواد به د ملګرو ملتونو څارونکو ته دغه هیواد د پوځي تاسیساتو د څارنې اجازه ورکړي. دا اعلان د ایران د مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی له هغه دریځ سره په ټکر کې دی چې تیره چهارشنبه ویلو چې هیڅ چاته به د هغه هیواد د پوځي تاسیساتو د څارنې او د اټومي چارو له ایرانی پوهانو سره د مرکو اجازه ورنکړي. په دې اړه نور د فریبا ظاهر پر رپورټ کې.
د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس رقچی وایي هیواد یې په ځانګړو شرایطو د ملګرو ملتونو څارونکو ته اجازه ورکوي چې د دغه هیواد د پوځي سیمو څارنه وکړي. نوموړي د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره د ایران د پارلمان په هغه غونډه کې ګډون کړی و چې د تړلو دروازو تر شا وسوه. عراقچی د ایران دولتي ټلویزیون ته وویل ایران توافق کړی چې د ملګرو ملتونو څارونکو ته به د دغه هیواد په پوځي سیمو کې د تنظیم سوي لاسرسي اجازه ورکوي. د ایران د پارلمان یو غړی احمد شوهانی هم چې د پارلمان په همدې غونډه کې ګډون درلود وویل د پوځي سیمو محدوده څارنه به تر سخت کنټرول لاندې او په ځانګړو شرایطو سره کیږي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس وایي د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په تهران کې د امام حسین پوهنتون ته په وینا کې د دغه هیواد د پوځي تاسیساتو د څارنې خبره رد کړې وه.
گفتیم که اجازه نمیدیم از هیچ یک از مراکز نظامی هیچ بازرسی از سوی بیگانگان.
موږ وویل چې اجازه نه ورکوو چې د پردیو لخوا زموږ د هیڅ پوځي مرکز څارنه وسی. دوی وایي موږ تاسو له اټومي پوهانو سره مرکې کوو، یعنی څېړنې کوو. موږ اجازه نه ورکوو چې نه زموږ د اټومي پوهانو په حریم کې او نه په هر بل حساسه او مهمه برخه کې سپکاوی وسی. زه دا اجازه نه ورکوم.
من اجازه نمیدم.
د ایران دولتي تلویزیون د غرض د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر عباس رقچی له قبل ویلي چې وای امریکا غواړي زموږ له اټومي پوهانو سره مرکې وکړي، خو موږ هغه نه دی منلی. د ایران د اټومي چارو پوهان هم په هغه هیواد کې دننه او هم د باندې له ګواښونو سره مخامخ دي. د ایران حکومت له دغو پوهانو سره مرکې د جنایي تحقیقاتو معطل بولي. ایران او د نړۍ شپږ ستر طاقتونه یعنی امریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسا او آلمان هیله لري چې د روان میلادي کال د جون تر دېرشمې نیټې پورې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه یو وروستي توافق ته ورسیږي. لویدیځ اندېښنه لري چې ایران اټومي وسلې ته د لاسرسي هڅه کوي، خو ایران دا اداره ردوي او وایي دغه پروګرام یې سوله ییز اهداف لري.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
اوریدونکو، افغان ولسمشر اشرف غنی د خپل دندې له پیل سره له پاکستان سره د نږدې اړیکو هوډ وښود او له وسلوالو طالبانو سره د جوړجاړي په اړه د اسلام آباد مرسته اړینه وګڼله. تر نوموړي مخکې پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي له پاکستان سره ښه اړیکې نه لرل. دا په داسې حال کې و چې پاکستان هم اعلان وکړل چې بې له توپیره به د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد جنګیږي، خو پر دې سربېره چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري زیاته شوه، ولې د سولې بهیر نتیجې نه ورکوي؟ ولې د سولې بهیر نتیجې نه ورکوي؟ د دې پوښتنې جواب لیکوال شوکت قادر په خپل لیکنه کې ورکړی چې په دی نېشنل ورځپاڼه کې خبره شوې ده. پامیر ساحل د دې لیکنې له ژباړې او لنډیز سره.
په د نېشنل ورځپاڼه کې لیکوال او شنونکی شوکت قادر لیکي، کله چې نوی افغان ولسمشر اشرف غنی کار پیل کړ، نو په ښکاره یې له پاکستان سره د نږدې اړیکو له لارې د اسلام آباد مرسته وغوښته چې وسلوال طالبان د خبرو میز ته حاضر کړي. په همدې وخت کې پاکستان هم اعلان وکړ چې بې له توپیره به د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کوي. تر غنی مخکې افغان ولسمشر حامد کرزي له پاکستان سره ښه اړیکې نه لرل. د اشرف غنی له ولسمشرۍ سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ رابطې او د مشرانو سفرونه زیات شول. له طالبانو سره د جوړجاړي په لړ کې امریکا، چین او روسیې هم د ملاتړ ښکارندوی وکړه. خو تېره میاشت چې ولسمشر غنی هند ته سفر وکړ، نو هلته د پاکستان له همکارۍ زیات خوشاله نه ښکار کېده. شوکت قادر وایي د پاکستان په مرسته د غنی استازي هڅه کوي چې له طالبانو سره خبرې وکړي، خو په دې لړ کې خاص پرمختګ نه لیدل کېږي. د لیکوال په اند د دې یو مهم لامل د کندوز جګړه هم ده. داسې تمه وه چې د وسلوالو طالبانو په سرلانیو عملیاتو زور به د افغانستان په جنوب کې ولیدل شي، خو پر کندوز برید نه یوازې دا چې غیر متوقع و، بلکې د چین لپاره هم د اندېښنې وړ خبره ده. او همدا لامل دی چې دې وسلوال برید اشرف غنی هم ډیر اندېښمن کړ. لیکوال پوښتنه کوي چې آخر څه روان دي. شوکت قادر وایي د دې پرمختګونو او پر کندوز د برید لامل دا دی چې افغان طالبان ویشل شوي دي. دی وایي د طالبانو مشر ملا محمد عمر غلزی دی او د ملا عمر مرستیال ملا برادر د دورانیانو د پوپلزیو دی. کله چې ملا برادر له منظره ووت، نو د طالبانو ترمنځ ویش پیدا شو. له دې سره ملا عمر کمزوری شو. د دې ویش لومړی بیلګه په 2011 زیږیز کال کې د سولې عالي شورا پر مشر برهان الدین ربانی برید و چې پکې نوموړی ووژل شو. د ملا عمر د کمزورۍ بل لامل دا و چې امریکا د جلال الدین حقانی وسلواله ډله ایواز کړه. دې ډلې د کابل په شاوخوا او نورو سیمو کې نفوذ درلود. لیکوال شوکت قادر زیاتوي اوس چې ولسمشر غنی غواړي چې د ملا عمر او حقانی له وسلوالو ډلو سره خبرې وکړي، نو پاکستان د دې خبرو لپاره د اسانتیاو پیدا کولو هڅه کوي. خو اصلي ستونزه دا ده چې پاکستان او ملا عمر او حقانی د بیلو شویو وسلوالو ډلو واک نه لري. مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
که څه هم د پاکستان په مختلفو سیاسي ګوندونو کې ځینې ښځې د مشرۍ تر چوکۍ ورسېدلې، خو ډان ورځپاڼه لیکي چې له سړیو سره د ښځو د سیاسي برابرۍ لپاره هیڅ کار نه دی شوی. په مقاله کې راغلي د سیاسي ګوندونو مشران ښځې یوازې د دې لپاره مخې ته راوړل کېږي چې له ښځو ووټ واغستل شي. لیکنه وایي په سیاست کې د ښځو برخه باید یوازې تر رایې اچولو او یو څو پارلماني چوکیو یا سیټونو پورې محدود پاتې نه شي. بشیر ګواخ د دې لیکنې مهم ټکي وروي.
ډان ورځپاڼه لیکي چې د رپورټونو تر مخه په کوز در کې ښځې په زمینی انتخاباتو کې له رایې اچولو منع شوې دي. د ورځپاڼې په خبره د ښځو سره داسې چلند لومړی ځل نه دی او نه هم ډېر یوازینی ځای دی چې داسې پکې کیږي. د لیکوال په خبره د نړۍ جمهوري هیوادونو سیاست کې ښځو ته د برابرۍ برخې ورکولو لپاره ډېر جدوجهد او مبارزه کړې ده. پاکستان د لړکې ډېر پرمختګ نه دی کړی، بلکې په شا روان دی. په مقاله کې راغلي چې په 1970 کال ټاکنو کې د پاکستان په غربي صوبو کې د سلو سړو په مقابل کې 0.8 ښځو برخه اخیستې وه، خو 43 کال وروسته انتخاباتو کې دا شمېره 0.4 وه. معنا دا چې په دومره کلونو کې په سیاسي برخه کې د ښځو شعور او هغوی ته په جمهوري بهیر کې د پوره برخې لپاره هیڅ کار نه دی شوی. ډان ورځپاڼه لیکي چې سیاست کې د ښځو ګډون په قومي اسمبلۍ کې د دوی لپاره د بیلو شو سیټونو یا چوکیو پورې محدودېږي. په مقاله کې زیاته شوې چې د پاکستان په 1993 کال آئین یا اساسي قانون کې د دریو دورو انتخاباتو لپاره ښځو لا په پارلمنت کې 10 چوکۍ بیلې شوې وې. وروسته ضیاءالحق په خپل حکومت کې دا شمېره 20 ته لوړه کړه، خو وخت یې ورته ونه غځاوه. نو ځکه له 1988 کال وروسته د پارلمنت په دریو دورو کې ښځې نه وې. لیکوال وایي چې جنرال پرویز مشرف په خپل حکومت کې قومي اسمبلۍ کې د ښځو شمېر 60 ته لوړ کړ او د وخت کوم حد یې ورته ونه ټاکه. د دغه نظام لاندې درې ځل انتخابات شوي دي او څارونکي کولی شي په اسانۍ سره ترې سیاست کې د ښځو او سړو برابري وڅېړي. په مقاله کې راغلي چې ښځو لپاره په قومي اسمبلۍ او صوبایي اسمبلیو کې د ځانګړو او جلا چوکیو څخه سیاسي ګوندونو او سیاستوالو غلطه فایده پورته کړې. ورځپاڼې مثال راوړی، وایي د بلوچستان صوبایي اسمبلۍ کې د مسلم لیگ نون سپیکر جان محمد جمالی د خپل لور نوم د یو ځانګړي سیټ لپاره پر دې سربیره لرې نه کړ چې ګوند یې د یو بل چا په حق کې فیصله کړې وه. ډان ورځپاڼې لیکلي چې پاکستان کې هیڅ سیاسي ګوند دا په خپله پالیسي او ایجنډا کې نه لري چې په سیاست کې دي د ښځو د حق لپاره کار وکړي. اکثره ګوندونه خپلې ښځینه مشرانې د دې لپاره مخې ته کوي چې د میرمنو رای یا وټونه پی واخلي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان سٹیټ بینک د سود په کچه کې 1% کمی اعلان کړی دی. حکومت وایي له دې ګام سره به کاروباري هلې ځلې سودمنې شي او خلکو ته به د روزګار نوې دریڅې پرانستل شي. یاد بینک دوه میاشتې وړاندې هم د سود په کچه کې د 0.5% کمی اعلان کړی. ولې اسلام آباد پرې د احمد الله رپورټ اورو.
په پاکستان کې د سود شرح د تاریخ کمترین کچ یعنی 0% ته راغلې ده. دا اعلان 13 ورځ د پاکستان مرکزی بینک په شپږمې مالیاتي پالیسۍ کې کړی دی. د مرکزی بینک مشر اشرف محمود وترا د خالی پورس خبری غونډې ته وویل چې د ملک د معاشي صورتحال پر رڼا کې او په ملک کې سرمایه کاری ته وده ورکولو لپاره د سود په شرح کې 0.5% یا 1% کمی کړی شوی دی. د کمی وروستو چې دا شرح د 8% نه 0% ته راغلې ده. د نوموړي وینا وه چې د سود په شرح کې د کمی نه به په ملک کې تجارتی هلې ځلې زیاتېدو سره سره نجی شعبه به په اسانۍ سره قرضه هم ترلاسه کولی شي چې ورسره به په ملک کې د روزګار نوې موقع پیدا کیږي. د نوموړي په وینا چې نوې پالیسي به د روانې میاشتې د 15مې نیټې نه عملي وي. د یادونې ده چې مرکزی بینک د روان کال په مارچ میاشت کې 15مه مالیاتي پالیسي اعلانولو په وخت د سود په شرح کې 50 بیس پوینټ یا 0.5% کمی هم کړی و. مشال ریډیو سره په خبرو کې د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق وایي چې حکومت د تیرې سمودې راهیسې د سود په شرح کې کمی کوي، کم چې د ستاینې وړ دی.
یو خو ملک چونکه انرژي کرایسیس دی او دغه شان په فارن ډایرکټ انویسټمنت او ډومېسټک انویسټمنت د مخ کې نه ډېر کم دی، نو ملک ته د انویسټمنت د سرمایه‌کاری ډېر غټ ضرورت دی.
یاد دی وی چې مالیاتي پالیسی هر دوه میاشتې پس اعلانېږي چې پکې د بانکونو نه اخستونکو قرضو باندې د منافع یا سود په شرح کې د کمی زیاتی سره سره د ملکی معیشت په حق له اولس ته خبرونه ورکړی کیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا.
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوه بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
اوریدونکو په داسې حال کې چې په شمالي وزیرستان کې د لګول شوي ګرد بندیز له وجې ځایي خلک خپل ناروغان د ښاري سیمو هسپتالونو ته نشي انتقالولی. په لرې پرته سیمه شوه کې یو شخصي روغتون جوړ شوی چې ورکې ښځینه ډاکټرانې هم د خلکو درملنه کوي. د سیمې خلک د دغه روغتون په جوړېدو خوشحاله دي. د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر پرې دا رپورټ جوړ کړی دی.
شمالی وزیرستان لره پرتا سیما تحصیل شوه کې ځای خلکو د صحت سہولتونو کمی پوره کولو په لړ کې په خپل شخصي روغتون خلاص کړي چې په کې درې زنانه ډاکټر همکار کوي. د دغه شخصي روغتون مالک زین الله مشال ریډیو ته وویل
د اسپیټال چې کوم دی وژنه جوړ کړی دل درد نه کار کې غدلا کنه دل د ټل بند تو پلاین شو که خاص ډېر زیته مسله حل شوی یو خو دلته مطلب علاج هي مقابله نه کیږي او بلکې ما پیسې نه کامې دي جذبه ما وجه د حکومت خدمات و شی ویلی چې اسلامي هي سو ګرای چې بل الله دې دغه وکړي او د خلکو خدمت هي.
شمالي وزیرستان شوا تحصیل دغه روختون کې کارکون کې زنانه ډاکټر نه مو چې و پختل چې د غلطه سخت حالاتو کې څنګه اراده وکړه چې کار وکړي. نو دوی وویل
دغه کې زیاته کلفی لګیږي ما غاړه کې هدا جوړ ته ما ویزه دي سره وکړ کوم عوامو خدمت وکوم ډیلی 4-5 کیسه سیز راځي هغه کوم ډیلیوي شکر الحمدلله هیڅ قسم مشکلات نه هر رسون کوم لیبرټی ریسټورنټ کې کیږي سیس موجود دي چې دلته جو پاتې شم ځان سه نو سټاپ مو ساتم بل لیډ ډاکټر ما ول فیسلټی موجود شي چې اپریشن سہولت موجود شي او ډیلیوي پیشنټ زیاتر مسلې ځکه چې ما هم نه بات کړی نه ټل ټل شي نه بنه
د شوه تحصیل اوسیدون کې شانواز چې دغه روغتون ته ناروغان راوړي مشال ریډیو ته وویل اوس یې د غلطه د صحت ډیرای مشکلات حل شوي.
د کورس بنا پر روز جوړه سوال ټول تدری نه په دوله سوال په کیندل سو ته موټر نه څه شا سره پیسې نه یې بیا لري د صح مصیبات یو ته سول کې بل ته سول کې شا آی خدای دا مطلب دا حل کړه که څه ته بیماری دې کړې ته بیماری دې بنا نه کړ وته سوا دلته ونه شوه ډاکټر
د یادونې دا چې شمالي وزیرستان کې فوزي عملیاتو له کابله قریبا 100,000 خلک بې کوره شوي خو تحصیل سپین وام شوه د تاخیل او رزمک ډویژن کې لا هم ډیری خلک ژوند کوي چې وخت په وخت د لارو د بندیز او د صحت په لړ کې ورپېخه مشکلاتو څخه سر ټکوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
اوریدونکو د باجوړ په مامندو سیمه کې شپکه لوړانې تباه کړل شوی کالج اوس له سره رغول شوی خو د کالج ودانې لا هم د زده کوونکو پر مخ نه خلاص کړل شوی. د زده کوونکو د عنایت کلی په ټیکنیکل کالج کې خپل زده کړې کوي خو غوښتنه کوي چې حکومت د دوی د خپل کالج ودانې ته دوی پرېږدي. د کالج پرنسپل بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د زده کوونکو غوښتنه به زر پوره کړی شي. شانواز ترغزه پرې رپورټ راکوي.
شپک کال وړاندې د باجوړ ایجنسی په ماموند کې جوړ د برخ لوزو سرکاري ډیګري کالج الوزولې شوو چې وروستو بیا دغه کالج زده کوونکي د عنایت خلا ټیکنیکل کالج ته راوستل شول او دغه زده کوونکي وای چې هغوی ته په ټیکنیکل کالج کې ډیر ستونزې ورپېښې دي. نصیر الله خان چې د ماموند اوسیدونکی دی او د سوارلسم جماعت زده کوونکی دی وای
دلته موږ پردي کور کې ناست یو. پردي کور مطلب دا چې موږ پردي ها کال کې ناست یو. موږ هیڅ سیستم نشته پکې نشته بالکل ګارډر تکلیف لري سر جی موږ ته زه بخپله غاړه پاس اغه ایریا نه راځم دغه بلا وړو موږ کوم ایریا دا هغه ته ویل شي بندارې غبره مخه دا ټاپ بالکل ټاپ باندې اوسې کې بارډر باندې خلک اوسې کې سټانډ دي هغه ټول سم هم شي دی وژنه.
سید انام الله سیدی د بالا چنګي اوسیدونکو دی وای چې د هغوی د کالج زده کوونکو ډیر د لور پروتو سیمو ناراضي او که خپل کالج ورته پرانستل شي نو ممکنه ده چې بیا د غستونز هواري شي.
پارشلی تقسیم کلی دی او بیا د ټیکنیکل واړه چې کندي اغم د منګه ده برخه لوزو وړو سره ریز دی راځي اغم غټه مصاله ده او په دې حالونو کې صحیح لیول سره راځي به کمرو باندې شپ کلی دی خو ډیره سخت مشکلات دی وړو ته او خاص کار د بي سي کسانو ته.
ملک شاه ولی خان مامون چې د برخه لوزو وسیدون کړي او خپل د کورنۍ زده کوونکو هم په دې کالج کې سبق وای وای ویل
چې کور خالی نه یا ولا تاسو پته ده چې څوک ولا راځي نو کله ولا پوجي راشي کله ولا کاسدار راشي کله به کیسه خلک کې ډاکټر ډومبر کې کوي نو په دې پرنسپل ته په کار ده چې د خپل کالج له راځي خلکو ته سکون زده هغه د کور ته د ګبري او د ګاډ کې د خلک رواني انا چې د چوزي د ټریفیک مسلې ډېرې دي.
بیا مې د یاد کالج د پرنسپل ګل حیدر خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل
جی او ان شاء الله تثبیت شوی دی نو دی وخت کې زمونږ د انټر امتحان ختم شو او د ډیگری شروع کیږي کنه او نو دا د ډیگری امتحان به هم دلته وشي ان شاء الله بیا به ورځو
او یاد دی وی چې د کالج ودانی یو ور بیا روغه شوې ده چې دغه کالج د خار باجوړ نه پنور پریواته اړخ آباد دی او د نږدې واړه او لوی مامون زده کوونکي پکې زده کړې کوي او د کالج د انتظامیه په وینا چې د زده کوونکو شمیر د 1200 نه زیات دی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
قبالی سیمه قربان جلسه کې د امن پر موضوع یو ادبي غونډه وشوه چې پکې د سیمې او د پام وړ شمیر شهرانو او لیکوالانو ګډون وکړ. د 2001 کال نه په دې خو دا اول ځل دی چې په کورما کې یو ستر ادبي غونډه وشوه. تاریخ او رگزی په اړه حال راکوي.
په سادی خار کې د اتوار پر ورځ ترسره شوې د غونډې ته د خیبر پختونخوا او ټولې قبایلي ایجنسیانو نه شاعران، ادیبان او دانشوران راغلي وو. د کورم پښتو ادبي ټولنې تر سوري لاندې ترسره شوې د دغې ټولنې مشري پروفیسر اسیر منګل وکړه. پروفیسر اسیر منګل وایي شاعران او ادیبان د سیمې امن پر وستلو او په پرمختګ کې یو ښه رول لوبولی شي او زیاتوي چې دی غواړي چې دغه شان غونډې د په ټول پښتون میشتو سیمو کې وشي.
موږ خپل ژبې سره او خپل ثقافت نه لرې یو، موږ په هغو کې روان یو، نڅه هغو کې روان یو، مو کوم طرف ته وړي وړیم به په دې څه بنیاد هم نشته. او بنیاد ژبه ده او ثقافت ده. نو زه خپل ولس ته خپل قوم ته درخواست کوم چې خپل ژبې سره خپل ثقافت سره ځانونه وتړي.
په 2001 کال کې جنگونو لړۍ د پیل کېدو وروسته دغه اول ځل دی چې په سادې ښار کې د کوزي منځني او برکورم ایجنسی شاعران او ادیبان په مشترکه توګه د امن لپاره په یوې غونډه کې ګډون کوي. د خیبر ایجنسی کندهار اپریده چې یو شاعر دی وایي پښتنو او خصوصا د قبایلو لپاره دا د خوشحالۍ خبره ده چې ټول په یو ځای کې یو موټی شول او د امن پر وسطو یې زور راوړو.
موږ چې مشهور نارو دل چې کورمه لاسه تلی وو په امن کې روان وو، هیڅ به خطر به نه و. نو مغه سه حالت دا وز بیا وینم، مغه سه علامه را بونو. نو ډېر غړ تکلیف او شکول چې هغه وخت نه رووته، ان شاء الله چې نور بم خشي.
په دې غونډه کې انتظامی چارواکو نه علاوه په لویه کچه ځای مشرانو او ځوانانو هم ګډون وکړو. د کورمه د انتظامی مشر پولیټیکل ایجنټ امجد علی خان غونډې ته په خپل تقریر کې وویل سخت وخت تیر شو او اوس په سیمه کې امن راغلی دی او د سیمې اولس خوشاله دی. دوی وویل شاعران دې مخې ته راشي او د سولې، امن او سوکالۍ لپاره خپل غږ پورته کړي او زیاته کړه چې دوی به د هغوی په دې کې مرسته کوي.
قومونه په روایاتو باندې ژوند دی وي. ان شاء الله چې ستاسو دا شاعران کم چې د معاشري د سوچ عکاسی کوي، دا هغوی په ارتقا کې یو غټ کردار دی. ان شاء الله موږ مخکې ګورو چې دا خلک برا مخکې شي، دا به په امن کې هم زمونږ سرخیل وي، علم به بلند کړی وي، مخکې به روان وي، دا به په روغو کې هم زمونږ سرخیل وي. او ان شاء الله تعالی العزیز موږ به خپل ژوند مخکې داسې په غونډه په قدر په عزت تیرو. دا خیر سره
د کورم پښتو ادبي ټولنې مشر منیر خان مشکور مشال رډیو ته وویل چې په دې غونډه کې مقامي شاعرانو نه علاوه مختلفو سیمو نه راغلي 500 زیات شاعرانو د امن په موضوع خپل قلمونه وړاندې کړل. دوی وویل دوی به په روان وختو کې هم دغه شان غونډو ته دوام ورکوي.
ان شاء الله بیا به داسې پروګرامونه کوو، بیا به لږ زر زرا کوو، مختلف علاقونه به خلک روالو، مختلف قسم پروګرامونه به دلته کوو.
یاد دوي چې د کورم پښتو ادبي ټولنې لخوا وخت په وخت د سیمې په حالاتو داسې غونډې په دوامداره توګه جوړیږي چې پکې د سیمې شاعران، ادیبان او دانشوران په پابندۍ سره ګډون کوي.
د تاریخ او رزیلې د رپورټ سره د خبرونې د پای شیبو ته ورسېدو. د نسی اجمل لن خبرونه اورو.
نن په اسلام آباد کې د ایشیا زړه هیوادونو پنځم کانفرنس ته تیاریانو لپاره چارواکي خبرې کوي. د لړکې نن غونډه د خارجه چارو سیکرتر اعزاز چودھری او د افغانستان د خارجه چارو نائب وزیر حکمت خلیل کرزی په مشرۍ کې شروع شوې وه. د پاکستان پنجاب صوبې په سیالکوټ ضلع کې نن د پولیسو او وکیلانو ترمنځ نښته شوې چې پکې دوه وکیلان وژل شوي دي. پولیس چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې د سیالکوټ په ډسکه سیمه کې د پولیسو او وکیلانو ترمنځ هغه وخت نښته وشوه کله چې پولیسو د تحصیل انتظامی سره په ګډه له ښاره تجاوزات لري کول. په مومند ایجنسی کې نن د ماین په چاودنه کې د امن کمیټې درې غړي زخمیان شوي دي. د سیمې پولیټیکل چارواکو مشال لیډیو ته ویلي چې دا پیښه د بره مومندو په ساپي تحصیل کې شوې ده. نن د سوابې په شامنسور سیمه کې د پاکستان فضایي ځواک یو تربیتي الوتکه غورځېدلې چې پکې دوه تنه ایشوبل شوي دي. چارواکي وایي چې د دواړو پایلټانو روغتیايي حالت د ډاډ وړ دی. په زابل کې ځانمرګي برید شوی چې پکې 500 تنه وژل شوي دي او تر 600 زیات زخمیان شوي دي. د پیښې په اړه طالبانو منلې ده. د خیبر پختونخوا صوبای حکومت وای د راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو په لړ کې د صوبې 8000 پولینګ سټیشنونه حساس ګرځول شوې دي. د بلدیاتو وزیر عنایت الله پرین مشال ریډیو ته ویلي د دې انتخاباتو د امنیت لپاره چټک ګامونه په پام کې نیولې دي. د ایران یو رسپانه خبر ورکوي چې د دغه هواد د سپاه پاسداران مشر په امریکا تور لګولې چې اسلامي دولت وسلوالي ډلې ته د عراق د رمادي د نیولو اجازه ورکړې وه. امریکا لا په دې اړه څه نه دی ویلي. او د چین چارواکي وایي په تېر یو کال کې یې په نارامه سینکیونګ صوبه کې یو سل یو اتیا ترهګر ډلې ځپلې دي. د چین سرکاري خبر ایجنس وایي د دې ترهګرو ډلو په ماتولو سربیره یو سل 12 مشکوکو کسانو ځانونه تسلیم کړي هم دي.
د خبرونو ولدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسیدې. تاسو کولی شئ په همدې څپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري. او اوس ما هارون بچا، انیسه اجمل او زموږ تخنیکی همکار جوناتن ته اجازه راکړئ. د الله پامان.